السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې پنځه لک دقیقې موسیقي لرو خو په لومړي پنځه لک دقیقو کې به تاسو ته راپور هم خپور کوو لومړی به خبرونه هم ووایو خبرونو سره ټکی د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. په میدان وردګو ولایت کې پرون شپه د هوان مرمۍ لګیدلې ده، پکې درې کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. د والي ویاند وایي طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو ولایتي شورا وایي عام خلک مړه شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالې حبیبه سرابي وویل نن یک شنبه د نومبر 13مه په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد، اما سلسله مشوره
موږ به خوشحال شوی وای چې په دې اړه له موږ سره په ابتدا کې مشوره شوی وای. خود کتنو مشورو لړۍ بر روانه وي، یقینا چې موږ په دې اړه یو لړند دښنی لرو. د ارک په حواله د افغانستان ولسمشر پرون در سولې د مشورتي بورډ په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له یو شمېر استازو سره کتلي. ولسمشر اشرف غني ویلي د سولې د مشورتي بورډ د جوړولو هدف له طالبانو د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي. اخوا کینګز پنجاب هم د مجیب الرحمن د ساتلو اعلان کړی. راشد خان په 9 کروڑ، مجیب الرحمن په 4 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی ځان سره ساتلی. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیګ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9مه پیلېږي. ورزو میدان وردک تد میدان وردک ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله 3 تنه وژل شوي دي. د میدان وردک د والي ویاند عبدالرحمن منګل پیښه تایید کړه، خو ویل پیښه هغه مهال شوې چې دغلته د افغان پوځیانو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. هغه وایي په وژل شویو کې طالب قمندانان او په ټپیانو کې هم ځینې طالبان شامل دي.
د نن کال لمړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې دا ویل شوي کسان په سوال طالبان دي یا وسله والو طالبانو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې دا مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
خود ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د جلریزو په ولسوالۍ کې دغه پیښه د واده په مراسمو شوې ده. د زوم په ګډون د خبره 3 تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپیان دي. دا ادعا هم وکړه چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا فایر شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوی دی. د کویټي ښار د پولیسو عمومي قمندان عبدالرازق شیما وویل بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی سخت په ډزو ټپي کړ او وروسته یې ساور کړ. د شیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې وتښتیدل. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیسته. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داور د قتل پاړه پلټونو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد پولیسو د لوی مشر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو استخباراتي ادارو استازي غړیتوب لري. خود طاهر خان داور د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داور پرون ازادي راډیو ته ویل په دې اړه باید نړیوالې خپلواکې ډلې پلټنې وکړي، ځکه په دې مسله کې د دوو هیوادونو نوم مطرح ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 8مه ل اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې اومندل شو. د پختون تحفظ غورزنګ ویاند فضل خان ازادي رډیو ته ویل د پاکستان د حکومت د کمیسونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. دا خبر پرون شنبه د نومبر 12مه د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو، خو د سعودي حکومت دغه خبر رد کړی دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو مرکزي ادارې CIA غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be speaking to me today. We have not been briefed yet.
مکته تر اوسه معلومات نه دی رسیدلی. تر دی غړې مکته ویل شوی چې شاهزاده محمد بن سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې CIA په دې اړه څه راته وایي. هغوی بنن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، نادرک شو او وروسته یې د قتل خبر تایید شو. ازادي رادیو ته غواګیاست. وسم رازو لومړی راپورت ده. افغانستان د سولې عالی شوراوی د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کوم قیمت کیږي. د سولې د عالی شورا مرسیالي حبیب سرابی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد دفتر او په قطر کې د طالبانو سیاسي استازو په دې باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. د دغه موضوع د څېړلو لپاره فرشتي جلال زی یو رپورټ جوړ کړی چې ورته غوږ بشو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون لا قطره کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سول د موافقه پړه د خبرو لپاره سمیته د خلیلزاد توهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالی شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سول لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړی دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هر قصه چه مشته مهمه ده داده چه کمی خبری چه با قطر یا بل هر زکی که باید در سول لالی شورا سره مطرح شه. مشته ده خلیزات لوری پیام را رسیدلی چه لمش سره با پر حقوق موضوعاتو چه پا دوها که خبری او سره کری بحث وکری. مش بلا خلیزات سره مخامخو گروه و خبری با او سره وکرو.
آقای خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در پورتونو پراساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل شوی خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتر ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیلزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابی وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
برمه من
حیثیت کردن
و من
حیثیت شروان چی بکنیم؟ چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سوله کوو. افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې پوهیدل زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمي خلیلزاد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وی ساح خپلواکي ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړې. ورځپاڼې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حج الدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش هم خبرې شوي وي. په مطلب کې د حاجي دین محمد له قوله دا هم راغلي دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشي شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو را په دیخوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورځپاڼه که څه هم د خپلې سرچینې نوم نه اخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي؟ د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان څنډې ته کړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دو اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابوظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سوله ورسره خبرې اترې کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
ازادي راډیو تغوی است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ځینو دوستانو پیغامونه را لېږلي، له هغې ډلې نورزي په نوم یو چا له فاریاب لیکلي: زما په نظر د سولې مشورتي بورډ به د سولې لپاره ګټه ونه کړي. قدیر خان تکین بیا لیکلي: د زلمی خلیلزاد دوم سفر له لاسته راوړنو ډک دی او ډېر ګونګ حالتونه به مات کړي. جرار له پارونه لیکلي: الله دې وکړي چې د زلمی خلیلزاد هلې ځلې د افغانستان په خیر تمام شي او افغانستان ته سوله راشي. همداراز نورو دوستانو هم د سولې په اړه باندې د سولې په موضوعاتو خبرې را لېږلي دي. اسدالله له لوګره لیکلي: مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمینه برابره کړي. یو چا بیا د بدخشان نه سمس را لېږلی، نوم یې دی شمس الدین حکیمي. هغه بیا د بدخشان د لرو پرتو ولسوالیو یاوان، کوهستان او راغستان ستونزې ویلي دي چې وایي تر اوسه یې لارې نه دي جوړې او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پام دې سره رسیدو د پروګرام.